السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي. په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د شپږو نه تر وو بجو د خبري غړې کې زه منور شاه تاسو کوربه يم. نیک پیرځونه مې قبول کړئ. په دې یو ساعت خبرونه کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه واورئ. د خبرونو سرټکی د کورمې د امنیت په اړه د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرله دوام لري. چین وای په گوادر کې په مظاهرو بوخت سیاسي ګوندونه دغلته د روانو پروژو په اهمیت خبر نه دي، او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی والی ویلي چې د اسماعیل هانی د وجنې بدله به اخلي. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د امنیت باوري کولو لپاره د سیمې د خلکو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلات نن په سلورم ورځ هم روان دي. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاجي پرلات یو منتظم پټان عبدالخالق وویل چې په مظاهره کې ورسره د شیعهګانو او سنیانو دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او د امن غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه
د شپېتو کله نه دا جرګې روانې، او شپېتو کله موږ د حکومت موږ ته نظارې کوي، او د شپېتو کله نه موږ د ځمکې وړې وړې جګړې مسلکي راغلې، او په هغه کې هر کله موږ درجنونو درجنونو خپل ځوانان ورکو.
په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د تیرې اونۍ راهیسې په روانه جګړه کې د روغتیا د چارواکو په وینا خواوشه وسلویخ کسان وژل شوي او یو سل اویا ژوبل شوي دي. د کورمې ډیپټي کمشنر جاوید محسود پرون مشال ریډیو ته وویل چې ډزبندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. صوبایي حکومت هم ویلي چې په سیمه کې د امنیت لپاره یې اړوند چارواکو ته هدایات جاري کړي دي، خو د پیښور پریس کلب مخې ته په احتجاج ناس پر لطوال په حکومتي اقداماتو پوره اطمینان نه لري او وای باید د ستونزې د مستقل هواري لپاره عملی کار وشي. د خیبر ضلع په لنډی کوتل کې د پولیسو په گاشت په وسلوال برید کې دوه پولیس چارواکي او یو عام وګړی وژل شوی او دوه تنه ژوبل شوي دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظاهر خان افریدی نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د لنډی کوتل په چار وازګۍ کې ناپیژندګلو وسلوالو د پولیسو په ګزما ډزې کړي او په تیښته بریالي شوي دي. د نوموړي په وینا په برید کې د پولیسو یو سب انسپکټر، یو سپایي او یو ځایي وګړی وژل شوي دي. پولیس وایي سیمه یې په ولخه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړی دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې بدامنی ډیره شوې، چې پر ضد یې احتجاجي مظاهره او لاریونونه هم شوې دي. د پاکستان حکومت په دغه اړه د عزم استحکام په نامه د عملیاتو اعلان هم کړی، خو مظاهره کوونکي وایي چې پوځي عملیاتو تل ولسته تاوان او وسلوالو ته ګټه رسولې ده. د بلوچستان په پښین کې د ملیشیا ځواک دوه سرتیري وژل شوې دي. د پښین مرستیال کمشنر جمعداد خان مندوخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې ناپیژندلو وسلوالو بیګاش په د پښین د ملیزی کلی په یو امنیتي پروسته برید وکړ او د ملیشیا ځواک دوه سرتیري وژل. نوموړي دا د ترهګرۍ پیښه بللې. د پولیس وایي چې سیمه کې یې د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت په یوه خبر پاڼه کې د برید غندنه کړې ده او ویلي دي چې د برید ذمہوار به نیسي او سزا به ورکوي. تر اوسه دغه برید ذمہواري چا نه ده منلې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې د چین کونسل جنرال یانګ یوډونګ ویلي چې په گوادر کې په مظاهرو بوخت سیاسي ګوندونه دغلته د روانو پروژو په وړتیا نه پوهیږي. نوموړي پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چین د بلوچستان د خلکو د اقتصادي ثبات او سوکالۍ لپاره کار کوي، نو په کار ده چې سیاسي ګوندونه هم د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د چین کونسل جنرال د پاکستان په حکومت هم غږ کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د دویم پړاو لپاره امنیت باوري کړي، ځکه چې دا د نړیوالو اړیکو مهمه بدرګه ده. یوډونګ همداراز وویل چې په دویم پړاو کې به نورې شخصي کمپنیانې رابلل کیږي، نو پاکستان باید په دې پوه شي چې داسې کمپنیانې په زور نشي راوستل کېدی. د نوموړي په وینا د سرمایهکارۍ لپاره باید یو سازګار ماحول رامنځته کړل شي. د چین کونسل جنرال دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د بلوچانو د یووالي کمیټې بلوچ یکجهتي کمیټې په مشرۍ د ورکو بلوچانو د بندلو او خپلو وسایلو باندې د واک لپاره د جون له 28مې راهیسې په گوادر کې د بلوچانو احتجاجي پرلت دوام لري. د تیرو درې ورځو راهیسې د امنیتي ځواکونو او پرلتوالو ترمنځ د نښتو او د تشدد د پیښو ریپورټونه هم خپاره شوي دي. او بل خبر دا چې د فلسطینی وسلواله ډلې حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیه په ایران کې وجل شوې. د آزاد اروپا ریډیو د فردا څنګه د ریپورت تر مخه د ایران سپاه پاسداران د اماړکو دفتر نن سهار په یو اعلامیه کې ویل چې اسماعیل هانیه د ایران د نوی ولسمشر د سوګند پورته کولو په مراسمو کې له ګډون وروسته په تهران کې د هغه په کور په برید کې سره د خپل یو ساتونکو وجل شوې ده. د امریکا او یورپ لخوا تر هغه ډله ګرځول شوې حماس او هغه د نوموړي د وجنې پخلی کړی د اسرائیل په دیړه سندې ویلي. بلخوا د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په حواله باندې د فلسطین خبری اجانس وفا لخوا ویل شوی د فلسطینی مشر محمود عباس هم دا وینا ده چې د هانیا وجنه غندي. هغه زیاته کړې ده چې دا پروانو حالاتو کې یو خطرناک پرمختګ دی. بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی ویلي چې د اسماعیل هانیا د وجنه بدله به اخلي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې بود د سات خبرونه واوریدل. په روانه یو ساعت خبرونه کې به دغه موضوعات باندې تفصیل واوري. که څه هم کورمه کې روانه جګړه ودرېدلې خو دغه سیمې خلکو د امنیت لپاره لسلور ورځو راهیسې د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت جاری ساتلې ده. تحریک انصاف د لړکه ورکړې چې که د پلویانو د نیولو لړۍ یې بند نه شوو پر ضد یې احتجاج پیلوي. د یاد ګوند د قومي اسمبلۍ غړي ارباب شیرعلي وویل
چې کوم دا زموږ د تحریک انصاف سوشل میډیا ورکران دي په پوره پاکستان کې هغه باندې چاپې شروع دي، نه باندې فایر شروع دي، هغه نیول کېږي لګیا دي او موږ به د دې مزاحمت کوو.
لنډی کوتل کې د وجل شوی خبریال خلیل جبران افریدی په یاد کې یو غونډه شوې د نوموړي په حق له غونډې ګډونوال سوای.
خلیل جبران صرف یو صحافی نه و، هغه د یو سوچ نومو، هغه د یو شاعر و، هغه یو ادیب و، هغه یو سماجی کارکون و، هغه یو قامپاله انسان و.
د امریکا د نشه یي توکو د مخنیوي او قانون د عملی کولو نړیواله اداره له خیبر پختونخوا سره د 100 ملیون ډالر مرسته کوي او د پاکستان دولتي بانک په قرضونو د سود شریک مولو فیصله کړې ده. د دې په عام ولس سره اغیز وي
چې نوې سرمایه‌کاری کوي، نوې کارخانه لګیا، نوې روزګار کې چې فراخی راځي، نو د دې په وجه باندې عام ولس چې دغه غیټ د فایده ملويږي چې د روزګار مواقع سی واقعيږي.
یو شپږ نور رپورټونه به هم واورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنۍ موضوع تلکه څنګه چې په خبرونه کې هم واوریدل، په داسې حال کې چې په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې لسلويختو ډیر کسان وجل شوي او تر یو سل او یو نور روبل دي. د پیښور پریس کلب مخې ته په پرلت ناستو د سیمې خلکو د ستونزې د مستقل حواري غوښتنه کړې ده. چارواکي وایي چې رزبندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره اقدامات کوي، خو مظاهره کوونکي وایي په حکومتي اقداماتو اطمینان نه لري. دوی زیاتوي چې د جرګې په وسیله ارزی ډزبندي وشي خو اوسه وخت وروستو بیا د ځمکو په سر لانجې جوړې شي، فرقې زرنګ واخلي او خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړوي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد راکوي.
د پیښور پریس کلب مخې ته د کورمې د امنیت او جګړې پر ضد احتجاجي پرلت په څلورم ورځ دوام لري. په کورم کې په 13 اونۍ کې د ځمکې یا جایداد پر سر یو نخته شوی و چې وروسته تریشیا سنی مسلکی جګړه جوړه شوه. یاد جګړه څو ورځې دوامداره وه او لامل یې په علاقه کې د ویرې فضا خوره وه. د بجنګبندۍ لپاره د ضلعي انتظامي او ځایي مشرانو لړخه د جرګې هڅې هم کېدلې خو د څو ورځو لپاره کامیابي شوې نه وې. البته د کورمی انتظامیې د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل په علاقه کې د جرګې وروستو د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د پیښور پریس کلب مخې ته په پرلت ناست خلک وایي دوی د خپلو مسلو حل د همیش لپاره غواړي. په یاد پرلت کې ناست د کورمی پټان عبدالخالق مشال ریډیو ته وویل
سوال خدای لاله کوم پرله دي دادی موږ د کورمې څومره هم د دوړو مسلکو دي شیا سونی دوړو ځوانان دلته نوتي دا دوړو یو کیو فکر دي د موږ په علاقې کې امن غوړو د کوم جنگ بندي او د جنگ کوم سلسله روانه ده د ختم کړل شي. د شپېتو کله نه دا جرګې روانه او شپېتو کله موږ د حکومت موږ ته نظرې کوي او د شپېتو کله نه موږ د ځمکې واړې واړې جګړې مسلکي رانکلې او په هغه کې هر کله موږ درجنونو خپل ځوانان ورکو.
د کورمې ډیپټي کمشنر جاوید میاسود د نهې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په یاد جګړه کې 200 نه زیات تنان وژل شوي او د 200 نه زیات ژوبل شوي وو. هغه زیاته کړه اوس په علاقه کې ډزبندي شوې ده او دوی هڅه کوي چې امن او امان برقرار وساتي. د خیبر پختونخوا حکومت پولیسو او ضلعي انتظامیه ته امر کړی و چې په علاقه کې دې د امن او امان فضا قائم کړلی شي، خو د پېښور پریس کلب مخې ته پر لتوال د حکومت د اقداماتو نه مطمئن نه دي. یاد پرلت تا د بیلابیلو قبیلو سیاسي ګوندونو او مسلکونو سره تعلق لرونکي خلق ورزي. پرلت تا ورغلی د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ چیرمن محسن داول مشال ریډیو ته وویل
الزام ذکر ازي چې په پونو کې خلق روتل وینه پکې توره شوه، پس دغې نه یو هفته لس ورځې پس وزیرالله ورغی نو خبره بیا سیریس واخیست. دا نن زما په خیال دومره یو سیریس کیسه ده چې کوم اوس په کورمه کې روان دي. اوس څلوېښت انسانان دا مطلب بیانول هم ډېر ګران کار دی. نو دومره غټه یو مسله روانه ده په یو استاد صوبې په یو ضلع کې، او تر اوسه پر هغه ریسپانس نه دی میلاو شوی و، هغه توجه نه ده میلاو شوی و.
په کورمه کې دا مهال ټولی د تګ را تګ لارې بندې دي او حکومت پر انټرنیټ او موبایل خدماتو بندیز لګولی دی. په سیمه کې سرکاري دفترونه، سکولونه او بازارونه د تیرو شپږ ورځو راسي بند دي. د ضلع ډیپټي کمشنر جاوید محسود مشال ریډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې کورمی ته د تګ را تګ لارې خلاصې کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي چې د پوه سره خبرو اترو ته تیار دی. نوموړي پرون په اډیالا زندان کې خبريالانو ته وویل چې پوه سره خبرو ته چمتو دی او غوي دی هم خپل نماینده وټاکي. عمران خان په دغه موقع دا هم ویل چې د انتخاباتو د دوی د وینا مطابق په انتخاباتو کې د دوی غلا شوې رائے باید دوی ته بیرته ورکړل شي. بلخوا واکمن ګوند مسلم لیگ نن یو غړي په قومي اسمبلی کې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل وړاندې کړی دی چې په منځوري دوی په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړو شمیر کمیدل شي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره د ځانګړو شو چوکیو نه هم به برخه کېدل شي. په دې حق له تفصيل د اسلام آباد نظم خبريال راشد قټک راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پوسټ د خبرو تر وړاندیز کړی دی. په دیرشمه جولای په اډیالا زندان کې چرته چې هغه بندي دی، عمران خان خبر اعلان ته اول چې هغه چمتو لري چې د پوسټره خبرې ترې وکړي او پوسټه په کار دسته خسر د خبرو تر د پرخ خپل استازي وټاکي. هغه وویل چې د خبرو تر نوړاندې باید د هغه د ګوند نیول شوی غړي را خوشي شي او د هغه په وینا په انتخاباتو کې د دوی د ګوند غلا شوی رائے بیرته دوی ته ورکړل شي. پوسټ د عمران خان د خبرو په اړه کوم خبرګون نه ښکاره کړي. خدای تعالی تو وزیر اتولا تارر د عمران خان وړاندیز یو سازش بلل دي. عمران خان د تیر یو کال راځي په زندان کې دی. عدالتونو هغه ته په بیلابیلو مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې ختم کړې دي، خو پولیسو په نورو مقدمو کې زنداني کړې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تازه نگار افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل چې د بهر نړۍ نه د عمران خان په حق کې غږونه پورته کیږي او هغه پوهیږي چې حکومت او پوز د فشار لاندې دي، نو ځکه یې پوز ته د خبرو تر وړاندیز وکړو.
اصل صورتحال دادی چې اسټابلیشمنت یا حکومت ته هغه ډیر زیات انډر پریشر دی او پی ٹی آئی ته چې کوم دی هغه عدالتونو طرف نه خو یې ته آلریډي ریلیف ملاویږي، نو خیال داسې دی چې نومبر دسمبر پورې چې کوم دی یا نوی انتخابات چې کوم دی هغه اناؤنس شي او یا چې کوم دی ان هاوس تبدیلیا دی پاره چې کوم دی هغه لارا همواره شي، نو مطلب کې چینج به ضرور راځي. لیکن دا چینج چې کوم دی کنه زما نه دی خیال چې دا د مذاکراتو په صورت کې راشي، او که مذاکرات کیږي نو هغه کې به هم پی ٹی آئی چکم دے هغه با اپر ہینڈ
دی. عمران خان دا هم ویل چې د حکومت سره خبره ترې ځکه نه کوي چې حکومت بے واکه دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې پوز به د عمران خان وړاندیز ته مثبت ځواب ونه وایي او عمران خان په خپل هم په دې پوهیږي. د دوی پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
اصل کې د دې ملک المیوم دغه دکنه چې کم پولیټیشن کم شي کوېسچن کوي په چا باندې سوالیه نشان پریدي او داغه سپورټران په اخر کې جوړ شوی دي. تاسو ګوري تاریخ گواده چې کلم پاکستان کې سم مسله راغله دا هم دغه پولیټیشن یا عدلیه سپورټ کړی دی یا آرمی سپورټ کړی دی که نواز شریف دی که زرداری دی که ایون عمران خان دی دا چا باجوال ایکسټنشن ورکړو. خو د عمران خان دا خبره دا د دې معنی هم دغه نه دی چې کم کانټیکټ کې هغه خبره کړی ده. هغه اسې ایز ا ټیسټ کیس ګوري چې آرمی په دې سوال کې بدایي ریسپانس سي دای ریسپانس په پوزېټیو نه.
بلخ د وقدار ګوند مسلم لیگنون یو غړي بلال اظهر کې یعنی په کمی سملای کې د انتخاباتو په قانون کې بدلون د پر یو بل وړاندې کړی دی. د بل تر مخه د پارلیمان آزاد غړي د درې ورځو تر دونه پس په کوم ګوند کې د ګډون اعلان نشي کولای او د یو ګوند غړي هم بل ګوند ته نشي تللی. دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره په پارلیمان کې ځانګړې شوې څوکۍ به صرف هغو ګوندونو ته ورکول کیږي چې د دې لپاره یې د وړاندې نه خپل کاندیدانو نومونه الیکشن کمیشن اف پاکستان ته ورکړي وي. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه خو د ځانګړو څوکیو ترلاسه کولو دپاره وروستو پسوني اتحاد کونسل کې شامل شول. په 12 جولای سپریم کورټ په خپله یو پریکړه کې حکم وکړو چې تحریک انصاف ته باید ځانګړې څوکۍ ورکړل شي او په کمی اسمبلی کې غړي باید په 15 ورځو کې الیکشن کمیشن ته حلفنامې وسپاري. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیهنگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې په کمی اسمبلی کې دغه ترمیمي بیل وړاندې کول دا په ډاګه کوي چې حکومت د سپریم کورټ سره مخامخ د جنګېدو پریکړه کړې ده.
اس قسم کی اگر یہ کنفرنٹیشن پہ حکومت جاتی ہے تو یہ بڑی ایک انوائز قسم کی موو ہوگی. ملک آلریڈی اس وقت کرائسس میں, آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی
حکومت کدا سے جگڑے تو وردانگی نو دا بڑے رسدہ توپ کار ہوئی پا ملک کی بحران دے جو متسلمی دلتا پر لط کے نولے دے پا بلوچستان کے سر آوان دی پا خیبر پختونخوا کے ترگرے نوے سپر آگلے دا دا اقتصاد چکم حالت تے ہا ہم پڑا گا دے پا دا سے سخت حالات کے حکومت دا قانون جوڑول غواری دا مشورہ چی چا ہم ورکڑے دا خاقا دا حکومت دوست نہ دے کا سیاسی بحران پزائے پریک دو خود معاشی بحران ختمولو دا پر ہم سیاسی استحکام ضروری دے
سٹیبلٹی ہے اس کے لیے بھی ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
په دې بل کې دا هم ویل شوی دی چې سپریم کورټ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولای. د تحریک انصاف غړو ویل دي چې دوی به د بل مخالفت کوي. خو په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیهنگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې حکومت په پارلیمان کې اکثریت لري او که وغواړي نو دا بل منظورولی شي.
دا بل قائمه کمیټه ته لاړو هغه کې د حکومت ارکان هم شته په هغه کې د اپوزیشن ارکان هم په دې بوس هغو باس کوي او دا امکان ده چې منظوریږي منظور بشي او که په قومي سمنه کې دا ټیبل شو نو دا به منظور هم شي ځکه چې د حکومت سره خو اکثریت شته دی. د دې کم اثرات یو کم سلویخ کسان خو دیو کنسیډر کړي د تحریک انصاف خو دا یو سلویخ کسانو مستقبل چې دی نو د هغې په حواله سبا په دیو باندې فرق پرېوځي ځکه چې هغه به بیا هم د سنی اتحاد کونسل په نوم باندې وي که فرض کړه دا ایک منظور
تحریک انصاف د ځنګړو څوکیو لپاره د خپلو کاندیدانو نومونه هم الیکشن کمیشن ته سپارلی دي خو په ډاګه کړي نه دي. که دا بل منظور شو نو تحریک انصاف په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړو څوکیو نه بے برخې شي. راشد خټک, مشال رډیو, اسلام آباد.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د پیښور مشرانو ویلي چې وفاقي حکومت یې پلویان نیسي او بې بنیاده مقدمې ورباندې جوړوي. دوی په پیښور پریس کلب کې وی خبري غونډې ته وویل چې که د سوشل میډیا د کارکونکو د نیولو لړۍ یې ونه درېده نو پر ضد به یې احتجاج پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد پولیسو د جولای 13 د تحریک انصاف د سیکرټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او ورسره نور ملګري نیولي او د پیکا قانون لاندې ورباندې مقدمه درج کړې ده. پولیس وایي د تحریک انصاف غړي یې د دروغ او د خبرونو د خبرولو په تور نیولې دي. په دې حقله نور تفصیل زمون خبريال عظمت علي شادر کوي.
د جولای 19 د پاکستان تحریک انصاف د پیښور مشرانو په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې اوس هم حکومت د ګوند پلاویان گرفتاروي او بې بنیاده کیسونه پرې جوړوي. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ارباب شیرعلي مشال رډیو ته وویل که د ګوند د سوشل میډیا کارکونکو گرفتاری اونه درول شو نو پر ضد به احتجاج پیل کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم دا زمونږ د تحریک انصاف سوشل میډیا ورکران دي په پوره پاکستان کې هغه باندې چاپی شروع دي, هغه باندې اف آی آر شروع دي, هغه نیولې کیږي لګیا دي. مونږ کم از کم په پنجاب کې خوشو کې زمونږ حکومت نشته خو په پیښور کې کم از کم دا قسم حرکات مونږ نه منو او مونږ به د دې مزاحمت کوو. دا مخنیوی نه شو مونږ به احتجاج کوو.
د اسلام آباد پولیسو د جولای 13 د پاکستان تحریک انصاف د سیکرټریټ نه د ګوند ویان روف حسن او نور پلاویان گرفتار کړي او د پیکا اکټ تر مخه پرې مقدمه درج کړي. اسلام آباد پولیسو د جولای 13 رسنو سره په خبرو کې ویلیو چې د پاکستان تحریک انصاف پلاویان یې د پاکستان خلاف د دروغو د پروپاګاندا کولو په تور گرفتار کړي. د ګوند مرکزی دفتر نه کمپیوټر او نور ضروری اسناد هم ولکه کې اخستي. په پیښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې پیکا قانون په کال 2018 کې پاکستان مسلم لیگ نون اسمبلی نه پاس کړو چې اوس نه یوازې د تحریک انصاف بلکې صحافیانو پر ضد هم استعمالیږي.
د پی ټی آی د کارکنانو لکه اوس خبر وکړو نو دا د چپدیو سوخ کې دا هتیار د سوشل میډیا دا هتیار چې کومو د ادارو په مرسته باندې غریبانه مخالفینو په خاص توګه باندې مسلم لیگ نور او پیپل پارټي خلاف استعمالو او اوس حالات بدل شو دا غی پر لاندې شو نو اوس هغه زیر اتاب دی او هغه قوانین چې کوم دي هغه د دې خلاف استعماليږي. ویلچیرا لکه ضروري نه چې په کم وخت کې قوانین موجود نه و منګه کتلې دي چې کله پیکا ایکټم نو کله پیم رام نو یا د ایف آی اے سایبر کرائم هم نو پاک وخت کې هم حکومتونو مخالفینو د باول لپاره دغه د زورنې لپاره د پولیس استعمال کړي د 16 او 13 ایم پی او قوانین هو چرته تللی نه دي دغه استعمال هم شوی دغه بل خبره چې اوس یو باقی نه باقی ته قانون چې کوم دی دې شکل اختیار کړی دی.
په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته ویل د خیبر پختونخوا او د وفاقي حکومت د تاوتریخوالي له وجې صوبې او عام ولسته هم زیان رسي.
نو اړومنۍ خبره خدا ده چې صوبایي حکومت کې چې کم کس عمران خان د وزیر اعلی لپاره منتخب کړی دی هغه چې پیل ورس در اغلی دین او داغه یو جاریانه پالیسی دا د مرکزی حکومت سره په خصوصي توګه باندې او داسې وزیر اعلی کم چې هر وخت کې د مرکز سره په یو جګړې په موډ کې وي نو هغه به د مرکز نه خپل دغه د پاره ورکرز د پاره پارټۍ د پاره سر ریلیف واخستل شي. د مرکزی حکومت په دې ټوله کیسه کې دومره زیات اختیار هم نشته دی دومره زیات کردار هم نشته دی ولې چې د 9 مئی کومې حملې چې دی هغه زیاتره په فوجي تنصیباتو باندې شوی او د 9 مئی کوم ورځ حملې چې دی هغه فوج وی چې دا زمون خلاف یو سازش شوی دی.
پاکستانی رسنو ویلي چې د پاکستان د پلټون ادارې اف آی اے د ګوند مشر او نور پلاویان د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د پیکا ایکټ تر مخه گرفتار کړی چې پکې ځینې کارکونکو ته د عدالت لخوا ضمانتونه هم ورکړي شوی دي. عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرڅه لنډې سپې 15,155 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کیلو هرڅه خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر ضلع د لنډی کوتل په جرګهحال کې د وجل شوي خبریال خلیل جبران افریدی په یاد کې و تعزیتي غونډه شوې چې پکې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو ورغلو خبریالانو او د هغه ملګرو برخه واخیسته. خلیل جبران افریدی د جون په 13 نیټه په لنډی کوتل سلطان خیلو کې وسلوالو په ډز وجلې وو. د خیبر پولیس وایي چې د هغه د وجنې په تور یو شمیر مشکوک کسان نیولي او پلټنې روانې دي. د تعزیتي غونډې یو شمیر ګډونوالو زمنګ له همکار فرهاد شنواری سره د خلیل جبران په کار او زیار خبرې کړې دي. دوی سوای راځي چې په ګاډي واورو.
زما نوم شمس مومند صدر ما د خیبر پختونخوا یونین اف جرنالست چا چې دغه ټول تازیتی ریفرنس راغون کړی دی او د لنډی کوتل پریس کلب باړه پریس کلب او جمرود پریس کلب شریک مرسته باندې پوره بنیادی خبره ده چې صحافیان ملګری زمونږه مخکې مړه شوې دي. را روان وخت هم موږ دانه شو ویلې چې دا به ګینې پریزي بند سلسله ودرېږي. خو د خلیل جبران په شهادت باندې چې خلکو د کم خفغان اظهار وکړ سمره مسلسل سلويخ ترزونه چې کم احتجاج شروع دی په قومي سطح باندې په مقامي سطح باندې په صحافتي ادارو کې دا زما په خل به مثال دی. تر اوسه پورې داسې مثال نه دی ملو شوی. د دې وجه دا ده چې خلیل جبران صرف یو صحافي نه و، هغه یو سوچ نمو، هغه د یو شاعر و، هغه یو ادیب و، هغه یو سماجی کارکون و، هغه یو قامپال انسان و. او ځکه دا ټول خلک تاسو سوګره په دې تازیتی ریفرنس کې په سوالو خلک دلته ناشتي دا د هغه سره د مینی د احترام د لپاره راغون شوی دي او دغه به ان شاء الله د سلسله به جاری وي.
زما نوم سیف الاسلام سیفی دی. زه د پیښور پریس کلب د خبرې تحریر اف جرنلس پخوانی صدر پاتیشه د انساني حقوقو کم خلاف ورزی بچوا په غیبانی به आवाज چتولو بل پیشی چې کم بنیادی د اظهار رائے او د معلوماتو ترسای کم زموارین چوا هغه ډیر ته زموارانه توګه باندې هغه سر تر رسولو خو هغه نه بعد خلکو د سی یره محسوسونه چې هغه خلک نه غوړي چې د معاشره چې هغه رشتہ ودو کی تعلیم ودو کی انساني حقوق ودو کی د آئین او د قانون بلدستی چې هغه نه نافذ شي خلیل جبران قاتلان گرفتار کړی شي او دته د انصاف ورکړی شي د کورایت د انصاف ورکړی شي
تفهیم الرحمن زمانوم دی او د تازیتی ریفرنس دی د ټول خیبر پختونخوا صحافیان راغلی دی دل تر رسیدلی دی تقریرونه شو دا غ چې کوم قربانی دا غ ته خراج تحسین پیش شو د خلیل جبران شهید دلته د دې قوم आवाज او د تیر سو وخت نه چې کله ناغه شهید شوه دی دلته خلق بدر نه ناس دی موجود دی مشران دلته کې نن چې دا کم غن تعداد کې د مختلفو قومونو خلق راغل سیاسي لیدرشپ راغو سیاسي کارکونان راغل او هغه आवाज د دې قوم هغه صحافت کړي دی نو دا ور سره دلته غریب خلکو د پاره سوشل ورکینګ کړي دی دلته بوټي لګولي دی
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د امریکای د نشې توکو د مخنیوي او د قانون د عملی کولو نړیوالې ادارې INL ویل دي چې د پاکستان سره یې د خواو شاسلويختو کلونو رئیس د امنیت او د نشې توکو د مخنیوي لپاره د پولیسو او اف سی زواک سره مرسته کړې دي د دې ادارې مشر ویل دي چې دا مهال د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د 11 میلیونه ډالرو مرسته روان دي چې مقصد یې د پولیس زواک پیاوړی کول او د خلکو قانوني حقوقونه خوندي کول دي نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې هم د پولیس ځواک د تربیت او صلاحیت لوړولو لپاره په بیلابیلو پروژو کار کړی دی په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمدجان نور تفصیل راکوي
خپل خبر کې د INL د پاکستان لپاره مفي لوري انټولنيز ویل چې د امریکا حکومت د INL د لارې پولیس تربیه کوي چې نړیوالو جرمونو مخاوني سي دی وايي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې کې د پولیس خو اف سی 12 جاتول او تربیت لپاره خصوصي پروګرامونه کړی او اوس هم کوي
زمون په خیبر پختونخوا کې د فرنټیر کور سره د ډیر وخت راهیسې ډیره همکاري ده او د تیرو سباندې سلويختو کلونو راهیسې د INL د فند لاره مونږ د ربونو ډالرو مرستې کړې دي د دا ډول پروګرامونو لپاره کوم چې امنیتی ادارو او د انصاف د نظام توان سیوا کوي نو دغه کې سمون په بلوچستان کې او سپ په خیبر پختونخوا کې لګولې دي سو وخت کې مو په کوټه کې د هوایي ځواکونو مرستې کړې چې شاوخوا 200 میلیون ډالرو او د ټولې هلې ځلې د ډیر امنیت خکولو لپاره نو ځکه زمون فرنټیر کور سره اړیکې ډېرې مضبوطې شوې
دوی وی کله چې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا کې ورګړې شوې نو د لیویس پولیسو کې ورګړې د لورستو مو تربیتی مرکزونه جوړ کړل چې پکې دغه ټول ځواکونه سره د سرکاري وکیلانو تربیت کیږي
کله چې لیویس خیبر پختونخوا پولیس کې زم شو نو موږ د دغه لیویس ځواکونو لپاره تربیتی مرکزونو کې مرسته وکړې موږ شاوخوا 13 میلیون ډالر په نوخار کې پګړ پولیس تربیتی مرکز ولګولې چرته چې الیټ فورس هم تربیت اخلي او د پولیسو فرنټیر کور نه علاوه د نشئی توکیو اهلکاران مو هم تربیه کړل موږ د خیبر پختونخوا پروزیکیوشن اکیډمي ودانه او د نصاب لپاره هم فندونه ورکړي دغه ډول د خیبر پختونخوا پولیسو سره ماډل پولیس سټیشن جوړولو باندې مکار کړي چې پکې تربیت نه علاوه ځانګړي کسان ناشتوي چې د صنف په بنیاد د تشدد رپورټونه واخلي
دا پښتنه چې ګنې آیا دا INL دومره پیسې لګوي نو د دې بیا کتنه کیږي چې دا اسانتیاوي کارول کیږي او کنه او سګټه ترې پورته کیږي کنه نو دوی وايي دا سمیکانیزم او نظام شته دي چې موږ پته لګولې شو او اړوند ادارو او حکومتي چارواکو نه هم ډیټا راوندو او پازا د توګه هم موږ دغه معلومات راټولو په اسلام آباد کې امریکا په سفارتخانه کې د INL د پاکستان لپاره مشر لوري انټولنیز دا هم ویل چې تیر اونۍ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر سره ملاقات کې دی ویلو چې شوخه د 11 میلیون ډالرو مرستې اوس هم روانې دي د ټول بلوچستان کې هم د پولیسو توان او تربیت لپاره شوخه 10 میلیون ډالرو مرستې پروګرام دی چې پکې پولیسو سټېشن جوړول نوې د طرحه ګرځې تربیت اکیډمي جوړول شامل دي نو وړي ویل چې تیر شوخه یو سل وختو کالو کې آئی این ایل پاکستان تا 320 ملیون ڈالر مرست کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د دې رپورټ سره د مشال ریډیو دروانه غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډې استپا مو کوي. په کورما کې د امنیت باوري کولو لپاره د سیمې د خلکو د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت نن په څلورمه ورځ هم روان دی. د پرلت مشران وایي په دې احتجاجي پرلت کې د شیعهګانو او سنیانو دواړو مسلکونو خلک ملګري دي او د امن غوښتنه کوي. په کورما کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د تیرې اونۍ راهیسې په روانه جګړه کې د روغتیا د چارواکو په وینا خواوشا 28 کسان وژل شوي او تر 170 ژوبل دي. د کورما ډیپټي کمشنر جاوید مسعود مشال ریډیو ته ویلي چې ډزبندي شوې ده او په سیمه کې د امنیت پر ځای ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. د خیبر ضلع په لنډي کوتل کې د پولیسو په گشت په وسلوال برید کې دوه پولیس چارواکي او یو عام وګړی وژل شوي او دوه تنه ژوبل شوي دي. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان افریدي د مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د لنډي کوتل په چارواسګۍ کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو په ګزما ډزې کړي او په تیښته بریالي شوي دي. تر اوسه چا د دغه برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په پښین کې د ملیشي ځواک دوه سرتیري وژل شوي. د پښین مرستیال کمشنر جمعداد مندوخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې ناپیژندلو وسلوالو بیګاش په د پښین د ملیزي کلي په یو امنیتي پوسته برید وکړ. د دغه برید ذمواري هم چا نه ده منلې. په کراچۍ کې د چین کونسل جنرل یانګ یوډونګ ویلي چې په ګوادر کې په مظاهرو بوخت سیاسي ګوندونه دغلته د روانو پروژو په وړتیا نه پوهیږي. نوموړي پرون په کراچۍ پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چین د بلوچستان د خلکو د اقتصادي ثبات او سوکالۍ لپاره کار کوي، نو باید سیاسي ګوندونه هم د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د چین کونسل جنرل دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د بلوچ یکجهتي کمیټې په مشرۍ د ورکو بلوچانو د موندلو او په خپلو وسایلو د واک لپاره د جولای له 28مې راهیسې په ګوادر کې د بلوچانو احتجاجي پرلت دوام لري. او د فلسطیني وسلوالې ډلې حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیا په ایران کې وژل شوی. د ایران سپاهي پاسداران د اماډي کو دفتر نن سهار په یو اعلامیه کې ویل چې اسماعیل هانیا د ایران د نوي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې لګړون ورسته په تهران کې دغه په کور په برید کې سره د خپل ساتونکو وجل شوې. امریکای او یورپی یونین لخوا ترهګری ګرځول شوې ډلې هم د هانیا وجنه تایید کړې ده. د دې سات د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو واورې د ورزو رپورټونو ته. د پاکستان دولتي بانک د جولای په 9مه د زری پالیسۍ کمیټې غونډه کې د بانکونو په قرضو د سود شریکه مولو فیصله کړي. د غونډې له فیصلې سره سم د بانکونو نه د قرضو په اخیستو د سود شره اوس 19.5% شوې چې مخکې 6.5% و. د پاکستان سټیټ بانک مشر جمیل احمد د غونډې وروسته د دغه په کراچۍ کې د دې فیصلې اعلان وکړ. د اقتصادي چارو پوهان وایي د سود شرې د راکمولو ګټه پانګوالو ته ده چې د بانکونو نه زیاتې پیسې په کم سود قرضه واخلي او خپل کاروبار وغځوي. خو په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې سوداګر او پانګوال وایي د دې دوی ته څه ګټه نه رسیږي. د نیاز علي رپورټ کې نور حال اورو.
د پاکستان مرکزی سٹیٹ بینک مشر یا گورنر جمیل احمد د جولای په 9مه د زری پالیسۍ کمیټې غونډې وروسته په کراچۍ کې خبری غونډې ته وویل چې نن د زری پالیسۍ کمیټې په غونډه کې د ملک د مجموعي اقتصادي صورتحال جاج واخیستل شو او شرعي سود د راکمولو پریکړه وکړه. نوموړي په وینا چې په ملک کې د ګرانۍ شرعه چې تیر کال د مای په میاشت کې ریکارډ کچا 38% وه، اوس 12% ته راکم شوې ده، ځکه د بانکونو نه په قرض پیسو اخیستو د سود شره 6.5% نه 19.5% ته رقم کړه.
جو ہے مونٹی پالیسی کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 100 بیسس پوائنٹس
دے وائی چ د زری پالیسی کمیٹی پریکړه دا چې د سود په شرعه کې 100 پوائنٹونه یعنی 1% کمی وکي. د دې په نتیجه کې شرعي سود چې 6.5% و اوس 19.5% ته راکم کړی شو. دا پریکړه به د راتلونکي مانیټرینګ پالیسی د غونډې پوري وي او په ستمبر میاشت کې به بیا د کمیټي غونډه کې جاج اخستل کیږي.
ستمبر میں پھر دوبارہ سے مونٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی.
د سٹیٹ بینک گورنر زیاته کړی چې روان مالی کال کې په هیواد کې د ګرانۍ شرح یوول سنه تر 13% پورې امکان لري. په کراچۍ کې اقتصاد پوهه خبریال وکیل رحمان بیا وایي د سود شرح را کمولو ګټه پانګوالو ته ده چې د بانکونو نه زیاتې پیسې په کم سود قرض واخلي او خپل کاروبارونه وغځوي.
د دې چې کم سرمایه کار دي چې کم کارخانه دار دي هغوی ته خو به دا فایده ملو شي چې د بینک نه قرضې به ورته په ارزان نرخ باندې ارزان شرح سود باندې به ورته ملوېږي. نو دې سره چې دي نو هغوی ته نوی پروجیکټ لګول نوی کارخانې لګول یا که نوی انویسټمنټ کوي نو هغوی کې به هغوی ته فایده ملوېږي. بل طرف ته چې دی چې نوی سرمایه کاری کوي نوی کارخانې لګي یا نوی روزګار کې چې فراخي راځي نو د دې په وجه باندې عام ولس چې دی نو هغوی ته دا فایده ملوېږي چې د روزګار مواقع سوا کېږي.
په پاکستان کې له دې وړاندې د جون په 10مه د سود شرح 0.5% راکمول وروسته 0.5% ټاکلې شوې وه او له هغې وړاندې د سود شرح د 11 میاشتو راهسې 2% په ځای ساتلې شوې وه. په پېښور کې اقتصاد پوه پروفیسر منظور احمد بیا وایي اقتصادي حلو ځلو لپاره پکار دی چې د سود شرح راکمه شي.
یعنی قیمتونه په ښکته راغلي دي او موږ لا زیاتې قرضې ورکول پکار دي چې د معیشت کې توسیع وشي ترخې شرح چې ده بهتره شي. د هغې دپاره دا یو ښه اقدام دی. هسې هم په دې وخت کې د ټولو کاروباري ادارو کاروباري تنظیمونو او هغه خلک کوم چې د بینکونو نه کاروبار دپاره پیسې لري د هغې دا مطالبه وه چې تاسو دا شرعي سود چې ده دا لږ دا راکم کړئ. دا ډېر سیوا دی.
بلخوا په کراچۍ او پېښور کې بیا پانګوالو سوداګرو په قرضو پیسو د سود شرح دا کموالی ډېر کم بللې دی. د کراچۍ چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری مشر افتخار شیخ د جولای په 19مه په خپل یو بیان کې ویلي باید چې سټیټ بینک د سود شرح سمدستي 3-15% پورې راکم کړي وي. نوموړي په وینا چې د شرعي سود لوړېدو سره پانګوال یو سوداګر خپلې پیسې په کاروبار کې نه بلکې په بینکونو کې ایږدي او په بجټ کې د نوي ټیکسونو لګولو او اضافه سره پانګوالو لپاره د کاروبار غځولو هیڅ لاري نشته. په پېښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسٹری مشر فواد اساق بیا وایي د ګرانۍ شرح چې تیر کال 18% وه نو د سود شرح 2% ته ختلی وه. اوس چې د ګرانۍ کچا 12% ته راکمه شوې نو باید چې سټیټ بینک شرعي سود 10% ته هم راکمه کړي. نوموړی وایي په 13-15 کالو کې د سود شرح نږدې 15% زیاته کړې شوې ده. د پاکستان سټیټ بینک د ریکارډ تر مخه په کال 2000 د جون په میاشت کې شرعي سود یوازې 1% وه، خو له هغې وروسته بیا په ستمبر کال 2021 کې شرعي سود 0.25% ته زیاته کړې شوه او بیا د خراب اقتصادي حالاتو له کبله شرعي سود زیاته کړې شوه او تیر کال 2023 مئی میاشت کې 2% ته رسیدلې وه. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي پاکستان کې چې د شرعي سود را کمولو لپاره د ګرانۍ کمیدو کم علت ښودلې کېږي، نو د ګرانۍ کمیدو مطلب دا نه دی چې ارزاني راغلې ده. د دې مطلب دا دی چې ګرانۍ نوره نه ده زیاته شوې او ځینې خوراکي او نورو شیانو نرخونه په ځای ولاړ دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي، ورسره په بیلابیلو سیمو کې د ولسی پاسون په نوم خلک هم راوچت شوي او د سولهییزو احتجاجونو له لارې د امن غوښتنه کوي، دا ولسی تحریکونه څومره مهم دي او آیا دا به د بشري حقونو په اړه په ریاستي پالیسیو کې کوم بدلون راولي او که څنګه؟ په دې موضوع زمونږ همکار شاهین بنیری په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د مشر اکبر خان سره خبرې کړې دي. دی وايي
د دې بنیادی وجه دا ده چې کم حالات دي، ماروزی حالات د هغې په نتیجه کې خلک په دې مجبوره شوي دي چې هغه د خپل ځان نه څه پې پیشرفت وکي پخپل سه ګامونه اوچت کی او خپل आवाज پخپل در سوالو کوشش وکي.
جی جی
دا اوس بیل خبره ده چې دا आवाज دومره موثر شو او دومره زورور شو چې نور سیاسي ګوندونه دغه فورس کړ چې هغه د دیو سره ګډون وکي. دا چې کوم ماروزی حالات دي دا د دې پیداوار دي او یقینا چې دیو تر وسه پورې خپل आवाज ډیر په موثر طریقې باندې مختلف زګونو تر رسولې او زبر بالخصوص د دیر سواد پشانت علاقو خبر او کوم چې دا د نوابی او والی وغیرہ ماتحت پاتې شوی او په دې کې د ریاست سره وابستګي د نورو علاقو په نسبت لږ زیات وي. خو دیو هم په دې حالاتو دومره مجبور کړو چې دیو هم په ګڼ شمیر او په خزور سره راپورته شو او دغه چې کوم ریاستی ادارو یا ریاست کې چې کوم واکداران دي فیصله ساز دي هغه چې کوم طریقې سره دې علاقې ته بیا خپل مفادات او د خپل خاص مخصوص مفادات لپاره راتک کاوه نو هغه راتک په لار کې کا وختي تور باندې خو یو خند جوړ شوی دی او دغه ادارې یا دغه قسم فکرونه شاته تمبولی دي.
اکبر خان لاله د دومره غټي ولسی غونډه کیږي ولسی لاریونونه کیږي په زرګونو خلک پکې برخه اخلي بیا هم زمونږه چې کومه نېشنل پالیسی د نه پغې کې ریفلیکټ کیږي نه زمونږه په مین سټریم میډیا باندې د دې سره رپورت ورکول کیږي نو دا سخی په دې وطن کې په دې نظام کې
دا هو تاسو وګورئ نو مخکې به په مارشل لا په ذریعہ باندې زمونږه اسټابلیشمنت چې ده ابر اعراس راتلو کو وس چې ده که تاسو ګوره عمل دخل زمونږه د اسټابلیشمنت د عسکري ادارو انتهایی سوا شوی دی او په د ژوند هر اړخ کې دغه عمل دخل ډیر زیات شوی دی. خدای نه باوجود هم په نوم باندې یو جمهوریت ملک دی یا جمهوریت اداري دی او خلک محسوس کوي هم چې دغه د کومې سیاسي پارټیانې چې دي یا کوم پارټیانو له ووټ ورکړی دی خپل مرسته وسخوله دا هغه پارټیانې دومره اختیارمن نه دي او اختیارمن شاته څوک نور قوتونه دي چې هغه اختیار لري دا غېده وجنه دا غې زور او جبر چ دي په دغه میډیا په ادارو باندې هم دي او اسیم دا میډیا ادارې چې دي دا کمرشل ادارې دي دا د دولت او دغه ترجمانی د دیونه تما کول هم زما خیال ده چې دا خام خیالي ده.
په دې موجوده صورتحال کې چې ډیر لوی ولس چې دی هغه د احتجاج په موډ کې دی او غدلته عملیاتو تم نه دي تیار بدم نه تم نه تیار تاسو دا امید لرلې شي چې د دې په نتیجه کې به یعنی ریاستي چې کومه پالیسي دی پای کې بس مثبت بدلون راشي.
بالکل وسه پورې که تاسو وګورئ نو ډیر واضح طور باندې بلکې په دې وخت کې چې دا کوم ولسی پاسون نه مخکې د ازم استحکام خبرې خو په ډیر زور او شور سره کېدلې بلکې پنجاب اسمبلی خود هغه د حقي قرارداد هم منظور کړی و او نور هم ټول وزیران او دغه په یو خله باندې لګیا و چې موږ به ازم استحکام عملیات به پیل کوو او واضح طور باندې دا خبرې هم کولې چې د پښتونخوا او د بلوچستان نه به دغه پیل کیږي خو چې کم د دې د مخنیوي لپاره کم ولس را پاسېدو ولس د دې د مخنیوي لپاره په کم طریقې سره پاسېدو ا پوره من طریقه و او هغه د بشري حقوقو د خپل یو ټول په شکل په یو اتیار په شکل هغه استعمال کړو او ریاست په دې باندې وقتی طور باندې صحیح خو په دې مجبور کړی دی چې هغه خپل قدمونه واپس واخلي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان په دې صوبا کې د امنیت او بشري حقوقو په حق لازم له همکار شاهین بنيري سره خبرې کولې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په کوزا مومندو ضلع کې د سپری په ګډون دریو کلو ته وتلې 13 کیلومتر اوږه د کچا سړک د جولای په 13 شپې مهال بارانونو خراب کړي دي. دغه کلی خواوشا یو نیم سل کالونه آباد دي چې آبادی یې تر 5000 زیاته ده. د سیمې اوسیدونکو وایي د سړک د خرابۍ له وجې په امروزا ژوند کې د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له حکومت څخه دغه سړک ته پخېدو غوښتنه کوي. بلخ حکومتي چارواکي وایي کچا سړک به ډیر زر واپس جوړ کړي او کوشش کوي چې د دې لپاره پراتلون کې فندونه هم منظور کړي. د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګځي په اړه تفصیل لري.
او کوزه محمود کې د سفر 13 کیلومتره کچا سړک ځای په ځای 13 شپه بارنو شلولې
دغه سرک سفر ګورګوري او حیدر خان نوم کړو ته تیر شوی. دغه کلی د شاوخوا یو نیم سلو کلونه آباد دی، خو ورته تیر شوی سرک تر اوسه پورې کچا دی. دغه سې بده مې چلې په مغربي اړخ ته د غرونو په سرونو کې آباد دی چې آبادی د 15000 زیاته ده. سپینګری خان مشهد رډیو ته وای د دوی سیمو ته تر دې وخته هیڅ یو داسې چا توجه نه دا ورکړي چې ګینه د خلکو خېګړه پی وشي.
دا سرک به موږ له سوق جوړي، موږ پاکستانیا نه سم، موږ خسر بل ملخونی. نو تاسو دې ته دا سوچو کې موږ انسانانی، نو موږ تاسو دا خبره کوي دا سرک وګوره دا ولاکه به دې باندې خرم اړوزی او دې باندې از موږ الکانو ته دومره تکلیف دی او دومره مصیبت دی دا کله موږ په خپل باندې جوړو. ګوره موږ سپینګری ګینټی راوالو بیلچه راوالو موږ یې جوړو. دا تاسو ته خخ کاری
سفر کې د الکانو یو مډل سکول دی ولې ځینې پرایمری سکول نه هم بیا دغه درې وړو کلو کې شته. دغلته یو روغتون هم شته چې دغه محکمو دنه ډیوټي ورکوونکو هم د دې سرک ته وجه زیاتره وختونه د مشکلاتو سره مخوی. دغه کلو خلک د وړو کې اولوی کارونو ته پاره میچنای ته او د سرکاري کارونو لپاره یو کاونټ په دغه لارو تیري گزکه. دغه کلو کې هیڅ یو داسې بازار یا کوم بل سہولت نشته چې دوی ترې استفاده وکړي. په دغه سرک د تیري دن کو گاډو مالکان هم د مشکلاتو سره مخ دي. لکه لالزاده خان خپل ډرسون نو میګاډي کې سورلې کوي. هغه وای
ذاتی خو گاډي او د سولو دي کنه او الله چې بس د خلکو د غمې روګه غونې بس د خلکو بل چاره نشته دي او الله چې بس پرونو په یک سړي ماده کړی وي شاق زری وکاږي جنپی گراډي ماته مخکی سی خرابې والله درې سالور مېشتې پس مونږ ټیرونه بدلو بس سوکو خه خساره کې روانې هو بس سکه والله کچلاره ده. بس تاسو صرف چې وزل وکړه ته وو چې تاسو به دی باندې څنګه زی راځي.
د کوزه محمدونه د صوبای سیملې دغړي او د ترقیاتی کارونو یاد ډیډک محمدو چیرمن محبوب شیر مومن مشاد رډو ته وویل دغه سرک د تارکولي کولو لپاره هم د دې کوششونه روان دي. خو بیا دا چې په سمدستي دوکه په سیلونو کې خراب شوی سرک په آیا جوړ شي او کنه
خراب او سڑک سختم دے نیم پوکھ شو نیم پاتی دے ان شاء اللہ کوشش دی چې سو پیشرب تو کیوں کچھ سڑکم پوکھشی نظر دوی باستون جی با حال شي.
یاد دی چې سفر ګورګورې او حیدر خان نومې سیمو ته وتل دغه کچه سرک د سیمې ولس په خپلو لاسونو جوړ کړي. خو دوی وای حکومت دی ورته پوخ کی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
د بنو په بکاخېلو کې اوسیدونکو کډوال وای چې نه بیلی لري او نه پاکیو به. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې څو ځلې له حکومت د بنیادی سہولتونو غوښتنه وکړه خو مسایل یې حل نشول. دا خلک د وزیرستان له جنگونو او پوځي عملیاتو به کور شوې دي. دوی وای میاشتنې مرستې هم ورته پزان رسیدي بلخوا ځای چارواکي وای کوشش کوي چې دا مسایل حل کړي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشته د شمالي وزیرستان به کور شوی خلک وای چې د صوبره زونه په احتجاج دي. کیمپ کې اسانتیاوی غواړي. دوی وای چې بکاخیل کیمپ کې د بجلی اوبو او خیمو ستون زده د درې میاشتو نه نګ د مرسته هم بند دي. کډوال وای چې د سکلو اوبو نه زیات په تکلیف دي. صوبره زې پس ورته د سکلو اوبو راځي. بجلی هم نه وی. ماشومان او خزینه سخته ګرمي کې د ستونزو سره مخ دي. د غلطای ژوند ګران شوه. د بکا خیل کډوالو کیمپ کې میش نور حسن مشال ریډیو ته وویل چې 15 ورځو کې یو ځل د سکلو اوبه ورکوي. میاشتینې مرسته هم د درې میاشتو نه بندې. ژوند یې ګران شوه.
اول میشتا اب ضرورت ای اب میشتا په 15 ورځو کې رسیدي. درې کشتینه میش د پیسې ور باندې میشتا پیسې په خپل ټیم نه رسیدي. درما مطالبه د میش د پردې دو تا درې سکول اچھے شی چی میشتا پردہ نہ دونو بے شوی آگا پردہ نن سب ڈیرا بے کورا شوی دو پچار داغا دو چی میشتا آگا پردہ نو یہ شی میشتا پا 24 گھنٹے کے یوا گھنٹا بجلی نہ رسی دی پچار دا دو چی پدا سے خبرن دے عمال بشی.
دا بکا خیل کیمپ یو بل کڑوال مسعود مشال ریڈیو تا وویل چی پا احتجاج دی غوختن دے و منل شی گنی احتجاج بای پراخ شی کیمپ کے دے دا جوان بنیادی ضرورتونا ور پورا کڑی.
میشتا دے یہ بے ڈیرا سخت مسالہ دو چھے دے درائی چال ور برزی نباد یو کر تائبہ ملاوی جی اپادا کی دی میش دے مشمون دے مارک خطرہ دو
دوما مساله چې مشکې مسجینه دی د 34 میاشتې نه بعد مشته یم مسج ملاو شي خو هغه په ډېر احتجاجینه او په در نه باندې کیم بودین هغه وشي د مش داسې پردادو چې بالکل ختم کوي نه دو په ډوک باندې د خلک په تشول د حکومت نه دا خواسته چې مشته د مطالبه ما ومنل شي کچیر و نه منل شي د مش دغه در نه بیا ان شاء الله اسلام آباد ته راسي
2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه لکونو خلک به کور شوی ول چې د حکومت په وینا وستانه شوی خو د تاخیل تحصیل نیمایی او شوال پورا تحصیل به کور شوی لا نه دستانه شوی د خیبر پښتونخوا قدرتی افتونو سره انتظام ادارې پی ڈی ایم اے ویان احسان داوڑ مشال ریڈیو ته وویل چې د کډوالو میاشتینې مرستو کیسونه هر میاشت هر کورانه ته د موبایل سیم په ذریعہ لګل کیږي چې صدا پاسا ول زر رجسٹرډ کورانه دی کلا کلا د فنډ د کمی په وجه وزنډول شي د دوی پاتې مرستو کیسونه بازار جاری شي نو موړی وویل چیک ایم کے دوبو یا نورو سہولتونو پڑا حکومت پی ڈی ایم اے ہر وقت ہس اکڑی چہ دغلتا میشتا کڑوالو تا سانتیاوے جوڑے کڑی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د مشال ریڈیو پا خبری گڑے کے کورنی او بہرنی خبرونا او رپورٹونا او ریدلے سے
د جنوبی وزیرستان د انګور اړې پر لتوال وای پوز ورته استازي ورستوي چې پر لتوال د تجارتی گاډي پریک دي نو ممکنه د حکومت یو غوښتنه هم ومني خو پر لتوال وای تر هغه پورې به احتجاج نه ختموي چې سو پورې ورته په لیکلې شکل دغه واده ورکړل شوی نه وي چې افغانستان ته د تګرا تګ لپاره به د ځایي خلکو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختموي بلخوا ځایي چارواکي وایي له وفاق ورته هیڅ داسې هدایت نه دی ورغلي چې د پر لتوالو د غوښتنو منلو اشاره پکې شامل وی په دې حق له تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید را کوي
سویلی وزیرستان لوور ضلع انگورڈا سیمے احتجاجی درنے مشہوروں نے جولائی پناہ وشتہ میں مشال ریڈیو تاویلی دی چتر سمرا پورے حکومت دے پاسپورٹ ویزے شرط واپس پتریری شکل کشے و خستہ نوی ترغی وقت پر وہ دے دو احتجاج راون وی دے انگورڈا احتجاجی درنے یو مشر مولانا تسبیح اللہ پدگی براکشے ویائی
قانونی مطالبہ کی جائز مطالبہ کی اور ان شاء اللہ فیصلہ دمش پہا کی چیزیں اور صرف دا فیصلہ نہ چاہا یہ فراڈ بھی یہ دغلا پن بھی بالکل ان شاء اللہ ہر تین تیوری جیسے اخبل مستیتا اور اخبل مطالبات پہ وہ ڈبل بانے ڈوکشلی انداز میں حال کول تھا دمش مطالبہ ہم کری دور مجھ دا ریکویسٹ ہاں دائی کہ گورنمنٹ دمش مطالبات سنزدگی سے رہا اوور ہوئے بھی
دے انگور اڈا احتجاجی درنے یو ابل مشر ملک خالد نا وروئی چھ دے پاکستان پوز چارواکی دے درنے مشرون نا سا غشتنا کوی
دے آسکری قائدت طرف دا خبر ملن شوائی چھ تس لچک پی دوکت لچک دازا چھ تس دیت کو لاؤکی پانا بدا میشی تس سارا مذکرات وکی خبر اتر وکی میش ورد آو چھ نا میش دیت نشی کو لاؤلے ویلے چھ مخ پل ورور نور زا دیدار تا نشی ورد آئی جنزا تا نشی ورد آئی زبیل ٹریڈ کو لاؤ کو اوبل میش تحریری پیسہ لاغوڑی ویلے چھ میش تارا چھ تحریری پیسہ لا نہ وشی دس خالق دا کم نہ مانی
دے تے جاجی درنے یو بل مشر دین محمد ویائی چھ تر سمرا پورے حکومت دے پاسپورٹ ویزے شرط واپس و خستہ نوی ترگی وقت پر وہ دیسی میں اسے دن کے وہ پہ احتجاجی درناکشے پالاتی واحلی ایوی
کو مقابل نے چکیم دمیج موجودہ حکومت آئی ایسی نہ دیسی نہ تروسہ پر ازاد سکر غلی ہاں دیکھ صرف خالی جرگار ہوڑی آگا دا ہویا ہے چھتو شٹری پکتا اجازت ویر کئی میج ہاں دا پہ صلاح کری دو ستر سکر اچھے میج دا غاٹارا مطالبی اگر سارا چکیم دا دل تاکہ غاٹا مسئلہ دے پاسپورٹ ویزا دو زکا چھتو پاسپورٹ ویزا دو پاسپورٹ ویزا من نرند دی جمیج پاسپورٹ ویزا تا ہے چھتا اجازت نویر کئی چھتا ہوڑی افغانستان سے تا ہے اگا پر ہوڑی دل تا میج آگا مکنائی کانون ہاں ہوڑی آگا مکنائی سسٹم ہاں ہوڑی چھتا شانتی کارڈ بنی ترچو پر اجازت نہیں ملا سو آگا پر انشاءاللہ دا غاز درنا جاری
مشال ریڈیو چه د سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر نا پشتنا وکړه چې وفاقی حکومت لیا د پوسټ چارواکی له طرفه افغانستان ته د تاک په وخت د پاسپورت ویزې شرط کې سنارمی شوی دی او کنا
دا سیدا چې دا کما تاسو دوه خبرې وکړې نو دی کې یو هم مونږ ته چانه اسکرې قیادت ویلې دي نه فیډرل ګورنمنت څخه خبره کړې ده بلکې د فیډرل ګورنمنت دغه پالیسی د چیر وان ډاکومنټ ریجیم دی کړه نو هغه کې چې چینج نه وی راغلی نو پای کې څوک دغه نشي کولای نو دغه خبره مبره نشته دا جست رومر دی
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسې دن کې د 2023 تیر کول نومبر 12 مې راسې په احتجاجي درناکشه پالاتي وحالې دي د دغې احتجاجي درنې مشارونه مشال ریډیو ته ویلې دي چې تر څومره پورې حکومت د دوی او تلس وشتنې منلې سره په ځوی خلکې د پاسپورت ویزې شرط واپس وخستای نه وي تر هغې وخت پره وو د دوی احتجاج راون وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت تورزو پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز د خبر مطابق وفاقي حکومت د پاکستان ټلی کمیونیکیشن ادارې په ټکنیکی مرسته د هیواد په کچه په انټرنیټ کې د قامی فایروال سیستم نصب کولو کار په ازمایشي بنیاد پیل کړي پاکستان کې د فایروال سیستم د ازموینې سره نه یوازې د ټولنیزو رسنیو د غوښتن لیکونو بلکې د انټرنیټ رفتار هم کم شوې ده دا چې فایروال سیستم ستوي او د انټرنیټ رفتار روکې دو سره په سوشل میډیا صارفینو او ای کامرس یا آنلاین کاروباریانو سره اغیز کېدی شي په اړه اړوند خلک سره نظر لري تفصیل یې او رو د پیښور نظم د خبريالې اسما ګل پر ریپورت کې
دا چې فایروال سیستم وای ستا او تریکار څنګه اخستل شي په اړه تحقیقاتي خبريال عمر چیما مشال ریډیو ته ویل چې فایروال یو داسې سیستم دی چې د وړاندې نه مقرر شوی امنیتي قوانینو په بنیاد د تلونکو او راتلونکو نتورک نگراني کوي او کنټرولوي
فائر وال انسٹال کرنے کا ایک بنیادی ان کا مقصد ہے وہ تو
دا فائر وال سسٹم نصب کولو نا دا حکومت بنیادی مقصد دا دے چکل دا ریاستی اداروں پر زد پروپیگنڈا کی گی او یہ دا بدنامولو ہسی کی گی نو لدے سسٹم دا لاری بے کنٹرول کولے شی مثلا کپا یوٹیوب سو خپل پروگرامونا اپلوڈ کوی او چپکی دا ملکی اداروں پر زد مواد شامل وی نو فائر وال سسٹم پا ذریعہ دا پاکستان طرح دا با سنسا مخنیوے کی دے شی او آن لائن کاروباریان کی هدف کول مقصد ندی خو هغه خلق چې په انټرنیټ بزنس کوي یا د پاکستان سره کاروبار کول غواړي نو هغه لپاره فایروال د پریشانی سبب ضرور کیږي
ان کے لیے ایک پریشانی کا سبب ضرور ہو سکتی ہے
بلخوا خیبر پختونخوا لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ مارکیټینګ افسر احمد حسن فایروال سیستم د اولس او ریاست په ګټه ګرځولې نو موړی مشال ریډیو ته ویل چې د فایروال سیستم پاکستان کې نوې دی خو د نړۍ نور هیوادونو کې لوړاندې دا موجود دی
فایروال په خلیج ملکونو کې هم شته او داسې په چین کې او په نورو ډېرو ملکونو کې هم شته فایروال نه بعد به انټرنیټ سپیډ متاثر کېدل یا دغه رنګ کوم خبرې چې دي داسې هیڅ قسمه دغه نخکاری چې داسې به وي ځکه چې نورو ملکونو کې هم دغه رنګ فایروال دی او انټرنیټ سپیډ به کې زموږ د ملک نه ډېر بهتره دی خلک چې کوم دی سوشل میډیا په ذریعہ باندې پیسې ګټي یا لرننګ کوي یا نور څه خپل آنلاین بزنسز کوي نو هغه سره د دې د متاثر کېدو هیڅ قسمه داسې چانس نشته
احمد حسن وای چې د فایروال سیستم لګولو سره کاروباریانو ته نقصان نه رسیږي خو آنلاین کارکونکو سوکسانو مشال ریډیو ته ویل
زمانو مې اسماعیل خان دی او زه پروفیشنل ویډیو ایډیټر یم مونږ ته کلاینټ ډیټا راولي کی 50 جی بی 60 جی بی ډیټا وی نو هغه به مونږ په ډاونلوډینګ کې پورا ټایم ولرګي بل دا چې مونږ په یو پروجیکټ باندې کار کوو نو دا غي د پاره به مونږ کنټینیوسلی انټرنیټ یوز کوو ویب سرچینګ کوو بي رولز دا غي د پاره مونږ ګورو نو پاره کې به پورا ټایم لګي کیږي چې انټرنیټ صحیح کار نه کوي
زما نوم کیف افریدی دی او ز پیښور کې یو نجی میډیا ادارې سره کار کوم. یو فریش نیوز راشي یا یو اهم خبر یې غمونګه سمدستي ورکول ویب سایټ ته نو موږ ته ډیره ستونزه رامخته کیږي. بار بار موږ چې کم دی ریفریش کوو پیج هغه نه اپلوډ کیږي.
زمانو محمد عالم دے زمان چکم دے نو ٹول آن لائن بزنس دے ڈفرنٹ پلیٹ فارم دی امازون شو چونکہ گورنمنٹ چدا فائر وال لگول دی پوج جوانی دے انٹرنیٹ ډیر زیات ایشو راځي دا غي جوانی زمان چکم کسٹمر وغیرہ دی اوی دا ریسپانس زر نه ملاوی کی
زمانو مزمت دے او ز شدا انٹرنیٹ مت کار کوم نو آن لائن اپلیکیشن چکم وی اغه نه سبمٹ کیږي دن علاوہ چ مو یا آن لائن کم فی سبمٹ کو اغه کی ډیر پرابلم جی
خود حکومتي چارواکو په خبره چ د نوی سسټم لاندې وازی د حکومت او ریاست پر ضد کیدونکو آنلاین سرگرمیانو مانیټر کول پوری محدود کړل شوی. د یادونې ولډا چې پاکستان کې د فایروال سیستم د نصب کولو کار هم سخت کال د جنوري په میاشت کې پیل کړل شوی وو. ولې د حکومت لخوا دا نه د واضح کړل شوی چې ازمونې به تر کومې جاری وي او نوی سیستم ته به د هیواد انټرنیټ نیټورک کله اړوي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.